شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 103.5 هم نیولی شي. په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې سولې ته د سولې د عالي شورا له خوشبیني خبرو، او د افغانستان د حکومت یو مخالف سیاسي ګوند او بخشي، او د افغانستان د حکومت یو مخالف سیاسي ګوند بیا په دې نظر دی چې ولسمشر کرزی نشي کولای چې له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. اجمل اندی اوروي.
دا غزنی ولایت سیمایز چارواکی وایي چې اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د اندونیزیا یوې محکمې د استرالیا هغه غوښتنه رد کړې چې د انسانانو په قاچاق یو تورن افغان دی ور وسپاري. او د پاکستان د خبر پختونخوا ایالت کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت ته نږدې بمي چاودنه شوې چې دوه کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. دا غزنی ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ زنخته کې 15 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي نخته نن سهار روسه لاغې وشوه چې وسلوالو د پولیسو په پوستا حمله وکړه. نوموړي د پیښې په اړه وویل د سوال همدار ازوای چی په دې پیخه کې درې تر سیمه ایز پولیس هم ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت د ایسارک ولسوالۍ د ولسوال د دې ولایت له چارواکو غوښتي چې د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د محاصرې د خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. د ایسارک ولسوال عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ د تورو اوو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا کلا بند ده. ښاغلی معروف وایي چې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 وسلوال دي او له ده سره یوازې 50 پولیس دي. تر دې مخکې په ملي شورا کې د لوګر ځینو استازو ویلي و چې د اسرې ولسوالۍ چې د ننګرهار له ایسارک ولسوالۍ سره ګډه پوله لري د طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د ولسی جرګې او مشانو جرګې وګړه کمیټه وایي هڅه کوي څو په راروانو څو ورځو کې د انتخاباتو په اړه په دوو قوانینو کې اختلافي موارد حل کړي، او جمهور رئیس حامد کرزي ته د توشیه لپاره واسطه. دا خبره په یاده کمیټه کې د ولسی جرګې وګړي نذیر احمد حنیفي ازادي راډیو ته کړې ده. د انډونیزیا یوې محکمې د استرالیا هغه غوښتنه رد کړې چې د انسانانو د یو افغان قاچاقبر د ورسپارلو په اړه له دې هیواد څخه کړې وه. پر ځای یې سید عباس په نوم دغه افغان له بنده خوشي کړی. د سید عباس خوشي کېدل د استرالیا لپاره یو ګزار بلل کېږي، ځکه دا هیواد هڅه کوي چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته د اوبو له لارې د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. د محکمې مشر قاضي وویل افغان ته به سید عباس به استرالیا ته نه سپارل کېږي، او موږ له زندان څخه د نوموړي د خوشي کولو پرېکړه ځکه وکړه چې استرالیا ته یې ورسپارل کوم قانونی بنسټ نه لري. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت ته نږدې بمي چاودنه شوې ده چې دوه کسان یې وژلي او لږ تر لږه درې نور یې ټپیان کړي. برید په کچه پخه نومي کلي کې شوی. چارواکي وایي چاودیدونکي مواد په یو درول شوي موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې مهاله هیچا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سني وسلوالو ډلو د اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د مسکو یوې محکمې مدافع وکیل سرګی مګنتسکی د مالیاتو د نه ورکولو په جرم مجرم ګڼلی. مګنتسکی چې د هرمیتاج کپیټل په نوم یې د پانګونې یو صندوق سره کار کوو، ویل کېږي چې د پولیسو د وهلو ډبولو او درملنې ته د نه لاسرسي له کبله په 2009 میلادي کال کې د 30 کلنۍ په عمر په زندان کې مړ شو. دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې له مړینې وروسته یو کس محاکمه کېږي. دې پیښې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت او د قانون د حاکمیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د مدافع وکیل باندې دا تورونه وروسته لاغې پورې شوي وو چې نوموړي په پولیسو یو شمېر چارواکو پسې په مالیاتو کې د 230 میلیونو ډالرو د درغلۍ دوسیه راسپړلې وه. پنټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د مصر سره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو دې له سره غور وشي. پرون په ویلاما کې پنټاګون ویلي چې دا اقدام په مصر کې د تیر اونۍ د پیښو په عکس العمل کې شوی. امریکا د مصر له پوځ سره د کال 1.3 میلیارد ډالر مرسته کوي. خو سره له دې هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې واشنگټن لا هم پلان لري چې څلور F-14 جیټل وتکې راتلونکي میاشت کې مصر ته ورکړي. بلخوا مصر پر ایران تور پورې کړی چې د دې هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. مصر دا تور وروسته له هغې پورې کړ چې ایران د مصر د پوځ لخوا د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي پر لرې کېدو انتقاد وکړ. د دوشنبې په ورځ ایران د مرسي لرې کېدل چې ورپسې ډله ییز اعتراضونه وشول د اندېښنې سبب وبلله. وی ویل بهرنیو لاسونو په مصر کې کار کړی. د پنجشنبې په ورځ د مصر د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړه او دې هېواد په اړه د تهران په څرګندونو سخته ناخوښي وښوده. دې پېښې د سیمې دا دواړه ځواکمن هېوادونه بېرته هماغه سړو اړیکو ته ستانه کړل چې په 2012 میلادي کال کې د مرسي له انتخابېدو وروسته یو څه تاوده شوي وو. او د ملګرو ملتونو دوه چارواکي د مشق ته سفر کوي. څولو چارواکو سره په دې هېواد کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د شوو څېړنو پر نتایجو بحث وکړي. ملګرو ملتونه وایي د دوی د کیمیاوي وسلو د ډلې مشر او همدارنګه د بې وسلې کولو مشربه د سوریې د حکومت په بلنه دغه هېواد ته ولاړ شي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف د چهارشنبې په ورځ د روسیې هغه ادعاوې رد کړې چې وایي یاغیانو د سارین په نوم زهرجن ګاز جوړ کړی او په مارچ میاشت کې حلب ته نږدې په وسلو کې کارولی دی. دا وو خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سولې هلې ځلې به ژر نتیجه ورکړي.
ما امیدوار هستیم که ما انشالله شاهد یک صلح عادلانه در کشور باشیم.
با یو تحلیلی مطلب که باوری چه رسولی هستی که تیزی شی نتیجه به یک دیر منفی شی. پا دی خبری مجله که ما در افغانستان در ملی شورا لدی جمعنی هم خبره و چه پتو روزو که بعد انتخابات و قانون تصویب شی. پا کابل که نن لتعلیمی نظامی مرکز او در زنگری عملیات و لفرقه شاوخوا دری زره نوی اسکر او بریتمنان فارغ شول. یو پوځي ازادي راډیو ته وویل
مینا وساس را سره سره دا غنار عالم وطن خدمت ته پاراله.
په نړیوالو مسایلو کې مو د مصر ترنګلي حالات سره لې چنوي حکومت پکې د اسلام په لړډلو لګواښونو سره مخامخ دی. د سولې عالي شورا د سولې د بهیر پاړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي خبري د هغه شخصي نظر بولي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په خپل وروستي څرګندونو کې وویل د سولې هڅې به تر 2015 میلادي کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون هم د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خبري تایید بیا وایي د افغانستان اوسنی حکومت سولې ته قوي اراده نه لري. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت په اړه د افغانانو هیلې یو څه زیاتې شوې، خو ځینې بهرني چارواکي د سولې بهیر پیچلی بولي او وایي چې ژر به نتیجه ور نه کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یوګاداس اوساکاس ویلي چې په دې هیواد کې تر 2015 میلادي کاله پورې سولې ته د رسیدو تمه نه ده موجوده، خو د سولې عالي شورا دا ډول څرګندونې د بهرنیو چارواکو شخصي نظر بولي او وایي دوی د سولې ټینګښت ته هیله مندي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارز ازادی رادیو ته ویل دوی باور دي چې وسوال مخالفین به یې غوښتنې درک کړي.
شورای عالی صلح بر حق بودن دعوت خود و تلاش های خود ادامه میته.
د سولې عالی شورا به د خپل حقيقي غوښتنې په اړه هڅو ته دوام ورکړي. زموږ دوستان چې په دې اړه شخصي نظرونه ورکوي موږ غوښتي ته احترام لرو، خو موږ باور یو چې ان شاء الله وسلوال مخالفین به زموږ د دعوت حقانيت درکړي. موږ یې لمنو چې په افغانستان کې عادلانه سولې ولرو.
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي له قوله لیکلي موږ د دوه د دفتر وضعیت څارو. موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسېدل زغم او پرله پسې کار غواړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو ویلي په دوحه کې خپل دفتر موقتاً تړلی دی. طالبانو ویلي دا کار له دفتر څخه د دوی د لوحې او بیرغ د راکوزېدو په غبرګون کې کړی دی. د طالبانو له دې اقدام سره سم د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل که په قطر کې د سولې هڅې نتیجه ور نه کړي دوی به په نورو لارو چارو غور وکړي. خو د افغان حکومت ځینې مخالف سیاسي ډلې په دې باور دي چې په اوسني نظام کې د سولې د ټینګښت لپاره پیاوړې اراده نه ده موجوده. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي د سولې د ټینګښت په اړه دا مهال افغانان یوازې د راتلونکي منتخب حکومت هڅو ته سترګې په لاره دي. د دې ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی په دې اړه وایي
تازه
زمانی که یک رهبری منتخب مشروع
تر څو چې یو منتخب مشروع رهبری رامنځته نسی او د یو پیاوړي ارادې لپاره سولې ته کارو نسی د سولې هڅې نتیجه نه ورکوي. اوسنی حکومت ونسو کړی چې په تیرو دوو کلونو کې د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسوي. اوس مهال یوازې راتلونکي سیاسي رهبری ته هیله موجوده دي چې د سولې د بهیر مدیریت وکړي.
ملي ائتلاف په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندیدو په اړه هم خواشینی وښوده او هیله څرګنده کړه چې دغه دفتر بیرته پرانستل شي. کارپوهان بیا وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه رول ونه لوبوي دغه بهیر به همداسې ټکنۍ پر مخ روان وي. دوی استدلال کوي چې د طالبانو د رهبری شورا غړي په پاکستان کې دي او د دې هیواد د استخباراتو په مستقیمه او غیر مستقیمه اشاره خپل فعالیتونه سمبالوي.
وړاندې به په خپرونه کې واوري چې طالبانو ویلي دي په روژه کې به بریدونه زیات کړي او تیز به یې کړي، خو سمدستي بیا هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. فارن پالیسی خپرونې د قطر د سولې د بهیر پر منفي اړخونو رڼا اچولې او سپارښتنه یې کړې چې د سولې په بهیر کې له بیړې کار اخیستل به د دې بهیر تر منفي اخیستو زیات زیانمن وي. د دې خپرونې په نظر د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خرابوالی او د سیمې د یو شمېر هیوادونو لپاره د پوښتنو پیدا کېدل د قطر د بهیر منفي اړخونه دي. دا تحلیلي رپورټ عصمت څرمن لوستی غټټکې دراوروي.
امریکا په تیرو دولسو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو زیاته مالی او پوځي مرسته وکړه. د دغه هیواد د هڅو په نتیجه کې د نړۍ شاوخوا 50 هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې ملاتړ وکړ. له افغانستان سره په مرستندویو هیوادونو کې یو هم هند دی. په دغه هیواد کې د امریکا د افغان پالیسۍ په اړه پوښتنې مطرح شوې. په تیره بیا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو او له دې ډلې سره د خبرو په اړه فرن پالیسی وای د یادو شویو دلایلو په خاطر باید د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري چوپی او د محدودو هدفونو لپاره دوام وکړي. خبرونه زیاتوي امریکا له یوې مودې راهیسې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د پخلاینې د هڅو د پیلولو لپاره له نفوذ لرونکو خواو سره مشورې کوي. څکم یو میاش په خوا طالبانو د خپل دفتر د پرانستلو په مناسبت په خبری غونډه کې برخه واخیسته. دوی پر خپل دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ نصب کړل. ورپسې افغان چارواکو او امریکایانو سخت عکس العمل وشوت، ځکه چې ظاهرا دوی د طالبانو پر نیت تیروتلي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فورا ومنله چې حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ستونزې زیاتې دي او روسي هلته ډېر وخت پکار دی. فرن پالیسی په خاصو مراسمو کې د دفتر د پرانستلو لپاره طالبانو ته اجازه د دې ښکارندوی بولی چې امریکا د لومړي ځل لپاره طالبانو ته د سیاسي ابتکار موقع ورکړه. فرن پالیسی د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو بروس ریډل خبرې ته اشاره کړې چې وای د دې پر ځای چې له طالبانو سره د یوې یاغي یا تروریست ډلې په توګه چلند وشي، دوی پر خپل دفتر د دولت سمبولونه ولګول. پر دې سربېره د مسئلې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې ودرولې. خبرونه وایي که د افغانانو په مشه د سولې له خبرو د امریکا هدف هر څه و، خو عملنې نتیجه منفي وه. د فارن پالیسی په نظر ډېر خلک اندېښمن دي چې د طالبانو د دفتر په پرانستلو د ولسمشر کرزي احساساتي او تر حد زیات عکس العمل به له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا د هڅې تر زیان د افغانستان او امریکا اړیکو ته زیات زیان واړوي. د دې زیان څرګنده نشه د جولای په 9 په هغه راپور کې ښکاره شوه چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له لوري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره پکې شوې ده. فارن پالیسی وایي له دغو منفي اغېزو ورهاخوا که د پخلاینې په بهیر کې له بیړې کار واخیستل شي نو نتیجې به لا خرابې وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل د تعلیمي نظامي مرکز او د ځانګړي عملیاتو له فرقې څخه نن د اردو شاوخوا 3000 عسكر او بریتمنان فارغ شول. د اردو نوی عسكر او بریتمنانو په دوه میاشتنی روزنیز پروګرام کې مختلف مسلکي مهارتونه زده کړي، لکه پیاده توپچی مخابره، نقشه وشتل او تعرض. د دفاع وزارت چارواکو د دې فارغانو په مناسبت جوړې شوې غونډې کې ډاډ څرګند کړ چې د هیواد اردو د کمیت او کیفیت لپاره د پرمختګ په حال کې ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د کابل د تعلیمي نظامي مرکز او د ځانګړو عملیاتو له فرقې څخه د پنځشنبې په ورځ په مجموع کې کابو 3000 عسكر او بریدملان فارغ شول. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی د ځانګړو عملیاتو د فرقې له لنډمهالو مسلکي کورسونو څخه فارغ شو ته وویل د وسلې او تخنیک پر وړاندې باید بې پروايي ونه شي.
طلا و تخنیکی که شما دارین باید به او بسیار دقت کنین و خوب نگاه کنین.
وسله او تخنیک چې تاسو لری هغه ته ډیر دقت وکړی او خې و ساتي. هیواد مو غریب دی، هر ورځ وسلې او تخنیک نشو اخیستلی. زموږ نړیوال دوستان هم د تل لپاره له موږ سره مرستې نه کوي.
په کابل کې د ځانګړو ځواکونو د فرقې قماندان وایي ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال او کولی شي چې له هیواد دفاع وکړي. د دې فرقې چارواکو وویل د فرقې له یولسمې روزنیزې دورې څخه یو سل اته پنځوس افراد او بریدمالان او له شلمې روزنیزې دورې څخه شپږ سوه پنځلس کماندویان فارغ شول. دوی زیاته کړه په دوه میاشتنیو او درې میاشتنیو روزنیزو پروګرامونو کې د وسلو پیژندل، تالاشي، انداخت او داسې نورې مسلکي زده کړې شاملې وې. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ځانګړو عملیاتو فرقه مکلفه ده چې د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات وکړي. دا فرقه پخوا د کماندو د قطعې په نوم یادېدله، خو تیر کال ورته د ځانګړو عملیاتو د فرقې نوم ورکړل شو. مسؤولینو وویل دا فرقه اوس مهال شاوخوا دولس زره ځواک لري. بلخوا په همدې ورځ د کابل د تعلیمي نظامي مرکز له لنډمهاله مسلکي زده کړو وروسته دوه زره نوي عسکر او بریدملان هم فارغ او سندونه ورکړل شول. د کابل د تعلیمي نظامي مرکز مسؤولینو وویل نو فارغ شو د مرکز په لنډمهالو روزنیزو کورسونو کې د پیاده، توپچي، مخابرې، نښې ویشتلو او تعرض چارې زده کړې دي. دوو تنو نو فارغانو ازادي راډیو ته وویل په خپله خوښه حاضر شوي چې د اردو په لیکو کې شامل شي.
ګل احمد، د دوه میاشتو او دیارلس ورځو کې مې هر څه زده کړي. دښمن دپاره مې خزان اماده کړی دی. مینه او احساس راسره سو د هغه نه رالم، وطن خدمت دپاره رالم.
نوم مې داود سرتېری. د مابین دوه میاشتو کې مونږ ډېر تعلیمونه زده کړل چې مونږ ته خپلې خاورې نه دفاع کولی شو. علاقه مې لرله ډېر د شوق څخه راغلی. غواړم چې صادقانه خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو په ټول هېواد د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارله.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې افغان پوځیان له مخالفانو سره د جګړې وس لري. د جګړې له ډګره بل لور ته دا خبر لرو چې طالبانو ویلي د روژې په میاشت کې به حملې تیزې کړي. په دې موضوع د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفې د میاشتې په توګه هرکلی وکړ، طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټول افغانستان کې حملې تیزې کړي. دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمی شي. خو سږ کال چې له هماغه پیله تشدد زیات دی، طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي. د طالبانو ویندوی قاري یوسف احمدي په یوه ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشته کې جهاد لا زیات اجرونه لري. د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شوه چې طالبان په رښتیا هم په خپل ژمنه عمل کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې چې په هرات ولایت کې وشوه، د دولس ښځو او څلور ماشومانو په شمول اوولس تنه ووژل شول. په یوه بله چاودنه کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه، د دوو پولیسو په شمول لږ تر لږه پنځه تنه ملکیان ووژل شول. طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده وایي د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات څه نوې خبره نه ده. د دوی دا اعلان ممکن د هغه جعلي پیغام د ردولو لپاره وي چې د جولای په پنځمه نیټه خپور شو او پکې ویل شوي وو چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتا اور بند وکړي. د مژده په وینا دا پیغام د ذبیح الله مجاهد د ایمیل له آدرس ته استول شوی و، خو مجاهد وروسته وویل چې د ده ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حک شوی و او دا پیغام ملي امنیت د ده په نوم لیږلی و. البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي، او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لوري د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اور بند کوو. همدا مسئله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. مجدد هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې، ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی. په افغانستان کې د روژې په میاشت کې وروستي تاوتریخوالی له دې سره سره شوي چې ملګرو ملتو او د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د دې میاشتې د تقدس لپاره د جګړې د درېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د ښه نیت د ښودلو په خاطر د کندهار له محبسه د ولسمشر کرزي په امر شپېته بندیان خوشې کړل.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډه کمیټه ژمنه کوي چې راتلونکې اونۍ به د انتخاباتو قانون تصویب کړي او ولسمشر ته به د توشیح لپاره واستوي. د ګډې کمیټې یو غړي ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لپاره پر دوو ملي ژبو د ژغېدو ماده لري شوې او یو شمېر نور اختلافي مسایل هم هوار شوي دي. تفصیل له کابله د ناجي صاحبې پر رپورټ کې.
د ملي شورا د ګډي کمیټې مسولین وایي چې د انتخاباتو د قانون په سو اختلافي مواردو کې موافقه ته رسیدلی او هڅه کوي چې تر راتلونکې دوشنبه ورځې پورې د انتخاباتو اړوند دوه قوانین جمهوري ریاست ته د توشیح لپاره واستوي. له مشرانو جرګې سره په ګډي کمیټې کې د ولسی جرګې غړی قاضي نذیر احمد حنفي وایي چې له ځینو نورو مواردو سربیره دوی په قانون کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو په شرایطو موافقه ته رسیدلی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي شورا ګډي کمیټې دا شرط چې د جمهوری ریاست کاندید باید لوړې زده کړې ولري او په دوړو ملي ژبو خبرې وکړي شي لري کړه.
دا چې د جمهوری ریاست کاندیدان په دوه ژبو باندې پوره تسلط ولري او په عین حال کې د لسانس او ماستری اسناد ولري دا د اساسي قانون لخوا نه دی قید شوی. پریکړه پر دې وسوه چې اوس یو څوک کولای شي چې د ماستری اسناد هم نه لري نو کولای شي چې ځان کاندید کړي. اوږده د خلکو تشخیص ته پریږدي چې هغه قضاوت وکړي نو ان شاء الله هله لرو چې د اکشنبه پر ورځ لکه مستونز پرته دغه مسله نهایي شي. خو په هر حال د دوشنبه پر ورځ باید د توشیل لپاره جمهوریت ریاست ته واستو
ان شاء الله ارسال خاطر.
د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د انتخاباتي حوزو په ولایتي شوراګانو کې د خزو ونډه او په انتخاباتو کې د اهله هونټ ونډه ځنې نور هغه موارد دي چې ولسی جرګه او مشرانو جرګې پاړه اختلافات لري. ولسی جرګه په قانون کې هغه ماده لري کړي چې خزو ته په ولایتي شوراګانو کې 25% څوکۍ ځنګړې کړې دي خو مشرانو جرګې دا ماده تایید کړې. د دې اختلافاتو د حل په هدف خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د روان سه‌شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړ چې کتر لسو نورو ورځو پورې دغه قوانین تصویب نشي نو راتلونکي انتخابات به د جمهور رئیس د تقنینی فرمان لمخې وکړي. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي چې د اوسنی شرایطو په نظر کې نیول سره دي ارتیا وچه د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره تحصیلی درجه یو شرط ګرځول شوی وای.
د دې لپاره چې خلک مطمئن شي چې خارجي امور دی د سواد شرط او همداسې نور مثبت شرایط کولای شي د اطمینان خلکو ته ورکړي. دا یو مسله ده چې تعداد د کاندیدانو چې څومره زیات کیږي او چې څومره زیات شي بیا تخنیکي پروسې لپاره هم دا ستونزمن ده.
تمه ده چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په شپږمه سمه ترسره شي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې مشرانو جرګې 25% څوکۍ په ولایتي شوراګانو کې افغان ښځو ته منلې دي. دغه فیصدي مخکې ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون له مسودې لري کړې وه. بل لور ته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او یو شمېر ښځینه فعالانې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو د کنوانسیون د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي. دوی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې د فیصلو پر نه عمل کېدو اندېښنه څرګنده کړې. دا ټینګار په دې پسې شوی چې افغان حکومت په هیواد کې د ښځو د وضعیت په اړه له ښځو سره د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې ته چې مرکز یې په جنیوا کې دی رپورټ وړاندې کړی. قسیم سلیمان له کابله د موضوع تفصیل اوروي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمیر شدینه فعالانی وای په افغانستان کې د شذو د حقوقو په اړه نړیوال سپارښتنی نه دی عملي سوی. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی لازادی رډو سره په مرکه کې د شذو د حقوقو لپاره د افغان حکومت هڅې د پام وړ وبللې خو نوموړی انتقاد وکړ چې په دې هیواد کې لشد سره د ټولو تبيزونو د لمنځوړلو د کمیټې سپارښتنی نه دی عملي سوی.
مهمه دا ده چې څومره موږ کولای شو په افغانستان کې دا وړاندیزونه او سپارښتنې عملي کړو او څومره کېدای شي چې موجوده میکانیزمونه تقویه شي څو د ښځو حقونه په ښه ډول حمایه او تقویه شي. خو ستونزه په دې کې ده چې تر ډېره کوم وړاندیزونه چې د دې کمیټې لخوا افغانستان ته شوي د هغوی د عملي کولو لپاره کار نه دی شوی چې دا کولای شي د ښځو پر وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو کمیټې د وړاندیزونو د نه عملي کولو په برخه کې هم یوه اندازه اندېښنې رامنځته کړي.
افغان حکومت د چهارشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل لمړنی راپور د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې کمیټې مرکز د سویس په ژنیف ښار کې دی. په دې راپور کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو په برخه کې پرمختګونو او د افغان میرمنو پر وړاندې پرتو ستونزو ته اشاره شوې ده.
تر دې مخکې د بشر د حقونو د څار نړیوالې ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وه چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی په یو معمولي کار بدل سوی او د دې تاوتریخوالي اکثره عاملی نه دي مجازات سوي. افغانستان د ښځو په وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو کنوانسیون په 1980 میلادي کال کې امضا کړ. دا کنوانسیون د جنسیتي تبعیض سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو یو له تر ټولو مهمو معاهدو څخه دی. ښځو سره د تبعیض د له منځه وړلو کمیټه د دې کنوانسیون د موادو د عملي کولو په هدف رامنځته سوې ده. که څه هم افغانستان له یوې زیاتې مودې راهیسې د دې کمیټې غړیتوب لري، خو دا لومړی ځل دی چې په دې هېواد کې د ښځو د وضعیت په اړه یادې کمیټې ته یو راپور استوي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نظر تاییدوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتنې ګیلانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که دا فیصله یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي نو هیڅ ګټه به ونه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته. د دې پر ځای چې په هېواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې ښه شي، په خوشحالۍ سره مخ په خرابېدو روان دی. دا راپورونه ښیي چې په دې برخه کې کار نه دی شوی او د اوسني حکومت دیارلس کلونه موده یو زیات وخت دی چې باید وضعیت تغیر کړی وای.
که څه هم افغان میرمنو په تېرو دولس کلونو کې په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه درلودل، خو لا هم افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی پکې ډېر دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. وروسته ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې اس ام اسونه لولو. په مصر کې وروسته پیښو ته په پام سره د امریکا متحده ایالات له دې هېواد سره په پوځي مرستو لسر غور کوي. امریکا هر کال دې هېواد ته په سلګونو میلیونه ډالره پوځي مرسته ورکوي. سپین مړی په دې غور کوي چې له قدرت د محمد مرسی لري کېدل کودتا وبولي او که دا کودتا ونه بولي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې له مصر سره د امریکا د مرستو په اړه څېړنه وشي. پنتاګون د چاشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې اوباما دغه اقدام په مصر کې د تېرې اونۍ پیښو ته په پام سره چې د دې هېواد پوځ محمد مرسی له واک لرې کړ کړی دی. امریکا هر کال مصر ته 1,300,000,000 ډالر پوځي مرسته ورکوي. سپینه ماڼۍ په دې غور کوي چې له قدرت د مرسی لرې کېدل یو کودتا وبولي او که نه، چې د کودتا په صورت کې به دې ته اړوي چې پوځي مرستې بندې کړي. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
responding to
مخ په دې اړه چې د مصر چارواکي د دې هېواد د وضعیت په اړه څه ډول عمل کوي څېړنه کوو. لازم وخت اړتیا ده چې موږ په دې اړه چې تېره اونۍ څه پیښ شول او د مشرتابه د بدلون له قدرت د ولسمشر محمد مرسی د لرې کېدو په اړه پریکړه وکړو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي دغه راز وایي چې واشنګټن تر اوسه له هغه پلان څخه خلاص نه دی اخیستی چې په ترڅ کې راتلونکي میاشت څلور F-14 جت الوتکې مصر ته ورکوي. د اسپین مانی وان جی کارنی د مصر د روان وضعیت په اړه وویل په مصر کې بحران دی. له دغه بحران د وتلو او د یوې ښې راتلونکي لپاره چارواکو ته پکار ده چې یوه هر اړخیزه پروسه داسې یوه پروسه خپله کړي چې بیرته ملکي انتقال او یوه منتخب ډیموکراتیک حکومت ته لار هواره کړي. د مصر موقت ادارې د اخوان المسلمین مشرانو د نیولو امر کړی دی. دغه مشران تورن دي چې د مرسی د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې تشدد ته چې پکې له 500 زیات کسان ووژل شول لمن وهلې ده. دغه راز د مصر صدر اعظم حازم الببلاوی د پنجشنبې په ورځ وویل سره له دې چې پولیسو د اخوان المسلمین د ګوند ځپنه پیل کړې، خو دای په راتلونکي کابینه کې د اخوان المسلمین لپاره پوستونه نه ردوي که دوی وړ کسان وي. الببلاوی چې د تېرې سیشن می پورس اټاکل شوی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د سیاسي تړاوونو ته نه ګوري او کچېرې اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت له ګونده څوک روپیژني او هغه د پوست وړوي نو دای به پرې غور وکړي. د مرسی پلوی اخوان المسلمین ګوند له مخکې په نوي حکومت کې د ګډون لپاره د الببلاوی وړاندیز رد کړی دی او د راتلونکي جمعې په ورځې په مصر کې د دوی په وینا د خونړۍ پوځي کودتا په وړاندې د پراخ لاریون غوښتنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
غلام مصطفی لخمان لیکي د برق امریت پوروي فورمې 3000 کلداري رشوت اخلي. عبدالرقیب بیا لیکي د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې کلداري چلی شي. انعام ګل له هلمند لیکي که حامد کرزی په افغانستان کې سوله غواړي چې رښتیا راشي نو برتانوي عسكر د له هلمند وباسي. زهین پراستول اسمس کې لیکلي دي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. شیرخان په لوګر کې د امنیت په ارتباط پراستول اسمس کې لیکلي دي چې طالبان دلته برلاسه دي. او غنی خان له لوګره پراستول اسمس کې لیکلي دي د لوګر په زرغون ښار کې کې طالبان زموږ د انګورو باغونه نړوي، موږ کومې خواته کډه وکړو. لهم دې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته رسیدي. په بلې یبې کې